په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونه ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم او رچ د امریکا دفاع وزیر ته صلاحیت ورکړل شوې چې په دې اړه چې په افغانستان کې تشمیر نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امریکا او متحدینو ته پکار ده چې نور دغه جګړه ژر پای ته ورسوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو سازمان عمومي سرمنشي انټونی ګوتریس ویلي د افغانستان لانجه په جګړې نه بلکې په سولې زیلار هواریږي. د هماره چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي به روانه میاشت اسلام آباد ته ولاړ شي څو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه والي په لارو چارو خبرې وکړي. او په بریتانیا کې په لویدیز لندن کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. پورا خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریس ویلي د افغانستان لانجه په جګړې نه بلکې په سولې زی او سیاسي لارې هواریږي. انټونیو ګوتریس نن کابل ته پرسیدو دا خبره کړې ده.
All those that are related to the Afghan crisis need to come together.
دا افغانستان په کړکیچ کې ټولې خلک خوای باید سره کښېني او په دې پوه شي چې جګړې نظامی حل نه لري. موږ باید سیاسي حل لارې ولټو او سولې ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي کابل ته پرسیدو دا هم ویلی چې د ملګرو ملتونو سازمان په سختو او لکړاونو ډکو حالاتو کې له افغانستان سره ولاړ دی. انټونیو ګوتریس له تاجکستان څخه کابل ته ولاړ. هغه د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته هم تللی و. انټونیو ګوتریس په کابل کې له زینو بېځایه شویو کډوالو سره هم وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي به روانه میاشت اسلام آباد او کابل ته ځي څو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه والي په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د راتک په اړه باندې جمهوری ریاست دغه خبره تایید کړې ده. اخو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست سلاکار سرتاج عزیز ویلي چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجو د هواري لپاره لیوالتیا لري او په همدې سبب د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي.
پرائم منسٹر اشرف غنی صاحب آستانہ کے ڈر سے ملاقات ہو دا بلیم گیم ڈیر شوے دے لیٹس موو فارورڈ اینڈ ٹرائی ٹو ریسٹور ٹرسٹ نو اوی کے ظاہر دے چے چائنا از آلسو ویری کین دے پاکستان اور افغانستان تعلقات بہتر شی نو اغا اغے دا پارا برازی دے میاشت آخر کے اغا وقت اغے مند بے خبر طریقے کی نو
دا چین ولسمشر شی جن پینگ پا آستانه کې د شانګهای سازمان د سرمشریزې په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ژمنه کړې و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو منځګړیتوب به وکړي. تمه ده ژر د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزې غونډې هم د یوې تازه موافقې په اساس پیل شي. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې د یوې لوی اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د تلفاتو شمیر کیدای شي تر دې هم زیات شي. د شپږو وژل شویو کسانو خبره د پولیسو مشر سټارټ کینډي تایید کړې ده. د لندن د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي لږ تر لږه 50 ټپیان روغتونو ته انتقال شوي دي. اور سهار وختي د لندن په لویدیز کې په ګرینفیلډ ټاور کې ولګید چې تر دې دمه د لوړ پوړیزه ودانۍ ټول سوځېدلې ده. د لندن ښاروال صادق خان ویلي اوروژن کی توانی دلی پورته منزلونو ته ځان ورسوي خو تمرکز د قربانیانو لټون دی.
The good news is some progress has been made to go higher up the building.
د یوې خبردار ده چې اوروژن کی پاسنۍ پړون تر رسیدلې دي. د ساختمان د برخې تخنیکران وایي ودانې خوندې ده خو زموږ هدف د پیښې د پاتې قربانیانو لټون دی. البته دا به هم یقیني کوو چې هغوی ته چې کورونه سوځېدلې سرپنا برابر کړو. نږدې ودانې هم زیانمنې شوې دي. اینی شاهدانو ویلی زینو خلکو لکړکیو ځانونه حقته اچولې دي. لا هم لدی ودانې دوړې پورته کیږي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن د استازیو جرګې یوې غونډې کې پوښتنو ته ځواب وایي. تیلرسن په داسې حال کې د استازیو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټې کې نن ماسپښین پښتنو ته ځواب وی چې د امریکا کانګرس په مسکو باندې د شته بندیزونو دوام او د نوی بندیزونو وځ کولو ته نږدې شوې ده. ټیلرسن به د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال د بودیجې په اړه په دې استماعي غونډه کې برخه واخلي. کیدای شي د رواني اونۍ په پای کې د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګه هم دغه هیواد په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو په خاطر په مسکو بندیزونه اضافه کړي. د سنا جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په یوه استماعي غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ویلی وو د مسکو او واشنگتن اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. خود امریکا اداره لا هم د دې اړیکو درغولو هڅه کوي. د روسیې پولیسو څو تنه وروسته له هغه ونیول چې د پارلمان ودانۍ ته څیرمه لسګونه کسانو مظاهره وکړه. مظاهرې په داسې حال کې کیږي چې تماوانن د پارلمان وکیلان د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د جوړو شویو ودانیو د ورانولو په لانجمنې طرحې وروستی او دریم ځل رایه اچونه وکړي. مظاهره چیانو د دغې طرحې په خلاف د شرم شعار ورکو او پولیسو یو شمیر ونیول. د دې طرحې له مخې به په 1950 او 1960 کلونو کې د جوړو شویو 3500 ودانیو نړول شروع کیږي. او نن د خبرګولی یا جوزات څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت ګڼو کسانو خپل میندو ته ډالۍ اخیستې او هغوی ته د مور ورځ مبارکي وایي. که څه هم د مې 14 د مور نړیواله ورځ ده، خو بیلابیل هیوادونه له دې ورځې لږ په ځنډ یا وختي نمانځنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی دا وزنی نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. ولن په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ته د صلاحیت ورکړل شوې چې په دې اړه چې په افغانستان کې تشمیر نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا او متحدینو ته په کار ده چې نور دغه جګړه پای ته ورسوي.
منګا دی واسکر غوښتنه هم نه ده کړې. منګا ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات په هر شکل چې پوهیږي باید د جګړه په افغانستان کې ختمه کړي.
جمهوری ریاست افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د راتلونکي سفر ته خوشبین دی او وایي چې هغه به وکړي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د نامتو سندرغاړي احمد ظاهر د مړینې 8 کاله پوره شول. د هغه یو شمېر خپلوانو او مینوالو یې نن یاد ولمانځه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. ورسته له هغې چې د امریکا د سنا یو شمېر غړو د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې لپاره نوې کړنلارې نه ده بشپړه کړې. یو شمېر سرچینې وایي چې ولسمشر دفاع وزیر ته صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې په دې اړه چې څه شمېر نورو سرتیرو ته اړتیا ده په خپله پریکړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره ورځ د سنا جرګې د بهرن د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان او د غراز د امریکا د پوځي راتلونکو پلانونو په اړه یو لړ معلومات ورکړل. افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د یو امریکایي چارواکي د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به د فرشته جلزی په راپورټ کې واورو.
یو امریکایي چارواکي چې د هویت د پټ پټ کېدو په شرط خبري کولې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر پړه پریکړه وکړي. د امریکا د سنا غړو پرون د دفاع وزارت پر چارواکو کلک نیوکه وکړه چې ولې نه دي توانېدلي چې د افغانستان د جګړې پړه نوې کړنلاره چې په دې هېواد کې د امریکایي عسکرو شمیر هم پکې دی جوړ کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د افغانستان لپاره د یوې نوې کړنلارې پر جوړولو لګیا دی چې هغه هېواد ته د سلګونو اضافي عسکرو د استولو امکان هم پکې شامل دی. یو امریکایي چارواکي چې د هویت د پټ پټ کېدو په شرط له اسوسییټډ پریس سره خبرې کولې ویلي چې د ولسمشر ترامپ دا کار به دفاع وزیر جیم ماتیس ته د دیتوان مرکړي چې ډېر ژر په افغانستان کې د امریکایي عسکرو ممکن شمیر وټاکي. د سه‌شنبه پر ورځ د امریکا جمهور غوښتونکو سناتور جان مکین غوښتنه وکړه چې دفاع وزیر جیم ماتیس د افغانستان د جګړې لپاره خپل پلان بشپړ کړي او خبرداري ورکړي چې که دفاع وزارت کړنلاره جوړ نه کړي د سنا لوري به اقدام وشي. سناتور مکین وویل چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د حکومت په لومړیو دوه میاشتو کې دا تمه درلوده چې د افغانستان د جګړې په اړه به نوې کړنلاره بشپړه اعلان شي. په ځواب کې جماعت د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل چې پر استراتیژي کار روان دی او پر دې هم فکر شوی چې په کړنلاره کې د ځنډ له امله د منفي اغیز مخنیوي څرنګه وشي. ماتیس د کړنلارې په اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 8,400 عسكر لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تایید کړی چې په افغانستان کې وضعیت نازک دی او د پوینا دښمن د غوړېدو په حال کې دی. جیم ماتیس ویلي موږ په افغانستان کې د بری په حال کې نه یو، خو موږ به دا څومره چې ژر امکان لري بدل کړو. هغه له کانګرس درې غوښتنې وکړې.
I urge members of this committee and Congress to achieve three goals.
اول زموږ لغښتنی سره سم مالی مسأله ده چې د دفاع وزارت د بودیجې لوړیدل پکې دي. دوهم در روان مالی کال بودیجه پر خپل وخت پات پاس کړی چې د منفي اغیز مخنیوي وسی. او دریم د بودیجې د منظم پلان لپاره پراتونکو کې د پیسو د کمیدو کوښښ
کمسي.
د روان کال په پیل کې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د درې زرو عسکرو د استولو پر پلان خبرې کولې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزی او په پوځي ماموریتونو کې مرسته ورسره وکړي. خو دا خبره ورسته وځندول سو او د ناتو له نورو غړو غښتنه وسو چې مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې امریکا او متحدینو ته په کار ده چې نور دغه جګړه ام پای ته ورسوي. فرشته جلازی بیا هم د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د امریکا دفاع وزیر ته د دې صلاحیت په اړه چې کولای شي په خپل افغانستان ته د سرتیرو د استولو پریکړه وکړي د دفاع وزارت نظر غوښتی دی.
په افغانستان کې د توریزم سره جګړه د زمون کورنۍ جګړه نه ده. په دې کې د نړۍ هیوادونه، د ناتو غړي هیوادونه، د متحده ایالات، دوی په هر شکل چې پوهیږي باید دا جګړه په افغانستان کې ختمه کړي. دلته وګورئ چې د سیمې استخبارات، د سیمې هیوادونه د تروریستانو سره مرسته کوي او نړیوال تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. نو دا د افغانستان خپل جګړه نه ده، نړیوال باید زموږ سره ډیره مرسته وکړي. په هر شکل چې دوی پوهیږي باید دا جګړه ختمه کړي. دویمه خبره دا ده چې افغانستان او امریکا مستقل هیوادونه دي. که هر فیصله کوي د دفاع وزارت له خوا نه د منلو وړ ده او ترینه حمایت کوي. خو درې ما چې زمونږ خپل ډیره قوي موضوع ده، هغه دا ده چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره باید مرسته وشي. هغه برخې چې زمونږ په وسلوال پوځ کې کمزوري دي یا جوړی شوی نه دی، هغه برخه کې باید کوخه وشي.
وزیر صاحب ډیری خبرې د عسکرو پاستولو دی افغانستان ته. تاسو څومره عسکرو غوښتنه کړی چې افغانستان ته واستول
شي؟ هم دا خبره وکړه چې منګه دی و عسکر دی غوښتلو غوښتنه هم نه ده کړې. منګه ویلی دی چې د امریکا متحده ایالات په هر شکل چې پویږي باید دا جګړه په افغانستان کې ختمه کړي. دا چې هر وریانت هغه لپاره د منلو وړ وي، هماغه وریان نه د کار وخلی، جګړه دې په افغانستان کې ختمه کړي. نو دا د امریکا متحده ایالاتو پرې، د نړۍ هیوادونو پرې، د ناتو غړو په هیوادونو پرې اړه لري چې دوی کوم وریان د نظر لاندې نیسي تر څو دا جګړه چې دا د تروریزم سره جګړه ده په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ختمه شي.
وای د ترامپ اداره چندان افغانستان ته پام نه لري. تاسو ورسره منئ؟ دا رپورټونه وای
کرندار نه کوم. زه خو فکر کوم کله چې خاغله ترامپ حکومت ته راغلی دی، د هغې نه وروسته د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته راغی، د امنیت شورا مشاور افغانستان ته راغی، نور لوړ پوری چارواکي افغانستان ته راغله، د افغانستان د مشرانو سره د افغانستان حالات او وضع وڅېړله. د هغې په رڼا کې دوی ستراتیژي او پالیسي د افغانستان او د سیمې لپاره جوړوي. نو زه خو په دې عقیده باندې نه یم چې ښاغلی ترامپ دې د افغانستان ته توجه ونه کړي. که افغانستان ته څوک توجه ونه کړي، معنا دا ده چې دا تروریستان یوازې په افغانستان کې نه تم کیږي، دا د نړۍ لپاره خطر دی. نو د نړۍ ټول هیوادونو ته ضرورت دی چې افغانستان سره مرسته وکړي تر څو چې دا تروریزم ختم شي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و دا چې د افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې څه تیریږي. د اوروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ته د ازادي راډیو خبریال د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی څو شېبې وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اوروزګان کې د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت چې د ترینکوټ په 15 کیلومتره کې د جګړې لومړی کرښې ته تللی له افغان سرتیرو سره خبرې کړي دی. وایي چې اکثر افغان سرتیر شکایت کوي چې دوی ته پوره مهمات نه رسیږي او دغه راز تنخواوې هم په خپل وخت نه ورکول کیږي. خو دا چې د دغو سرتیرو د شکایتونو په اړه د اورزګان چارواکي څه وایي د شرافت په راپور کې به واورو.
د جګړې دغه لومړی کرشه د ترینکوټ شهر څخه 15 کیلومتره لري ده. دغلته د جګړې ډګر هر شپه تود وي. تیر شپه هم پر دغه کرشه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه وکړه چې د چارواکو په وینا دغه بریدونه د شپې له 12 بجو څخه بیا د سهار تر 15 بجو پورې دوام وکړ. چارواکي وایي په دغه بریدونه کې د دوی لوري ته کوم مرګ ژوبله نه ده اوښتي او نه هم وسلوالو طالبانو ته د وروښتي مرګ ژوبلې په اړه معلومات لري. په دغه لومړۍ کرښه کې مې د افغان سرتیرو حال وپوښتئ. دوی په دغه لومړۍ کرښه کې د هر څه نه مخکې د مهماتو د نشتون خبرې راته کولې او همدارنګه ویلې چې له تیرو نو میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکول سوی او نه هم کور ته په رخصتي تللی دي. یو شمېر افغان سرتیرو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم محمود دی، د پوسیو کمانډان اوس یو پیر د راکټ لرو، درې پیر مخسن په ګر پوسټه کې دلوځ مهمات خو نه ټیل لرو. د کمانډان نه ویني مخسن ته مې د دوه لګور د دنیا د ولچ مخسن جګړه روانه مخسن مور مرمه نس پیبشته په دې مې نس پیبشته د بشیده د ما وښته بل ما خپل نه دیبش ما پر زه پر بیره دمه چې مرمه خلاص نس ورته نه مې دا غره چې ماشینه راکې د عسكر دی ماشینه نه لري چې دا غلط چې نه پر مخته کې نه مې ما سنه چل سنه عسكر روزنه سنه بر مخته نه شاته زه
راغم پولیس هم په ګوګارک په سیمه کې کبربندې خطه او ماشان جګړه روانو مې مات مژ نه درلوده یو لږ مې درلوده جاغه مې لږ وېشت نور مې یو یو جواب ځان ته پرې شو خلاص چې زه راغلم د دوه درې میاشت کې دا نور خلک خو د اتنه میاشت کې لس میاشت کې دا غیناست و مرګرم خوش سوی مې مات نه درلوده جنگ نس کوله ډیر مر دغه زخمیان مر کړی دي مړ مر کړی دي مګر حکومت مر سریس نه کوي نه ما شکه نه مرمی راکي نه چاله کی شي نه راکي نه کوم کر سره کی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې د جګړې د غور سره باندې لاس میاشتې مخکې بل سوی چې د ترینکوټ شهر څنډو ته هم را ورسېدی. خو د مسولینو په خبره چې افغان دولت لا هم په وجلو باندې نه دی توانېدلې. د دغه افغان سرتیرو دغه ستونزمی په اورزګان ولایت کې د امنی کومندانۍ له اداري مرستیال شفیق الله طاهری سره شریکی کړي.
دا خو د دوی خبره ده، دلته موږ خو شام دغه پلان اساس باندې توضیح کوو، ما شام د پلان په اساس توضیح کوو، مهمات هم د پلان او د ضرورت په اساس باندې کله مهمات ورته وکړو، کله چې په دوی باندې دښمن لپاره فشار واندښتې نه ضیافه مهمات ورته ورکو. یو تعداد خلک دوی په خپل سرو باندې یو ځای جګیږي بل ځای کې د اسمان جوال لږ اسمان جوال یو د اساس کې نه راجستري نو څو کې په نه په تشکیل کې دا وایي چې موږ اته نه شي ماشنه دی اخسي نه مې شي ماشنه دی اخسي دا د دې ملامت د سر له سمون دی ته یې چې څو سرباز د زموږ له تاریخه کمی سم موجود دی که شور غنو چې څوک نه شو موږ یې جزو تام ته ورنه کو په خپل سر باندې کړي زی نو څو کال تشینی د موږ مسولیت موږ نه لرو څو چې شخصي ان تشینی نو ماش به ماوی ورکی دولت دې نه ورکی
دا په داسيال کې دی چې سمو د مخ کې د اورزګان ولایت د یو میرو ولسوالی امنیه کمانډانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مهماتو له نشټون سره مخ دي او افغان حکومت یې نه اکمالوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په څو راتلونکو ورځو کې کابل ته ولاړ شي. ارګوایي د چین د بهرنیو چارو د وزیر تر څنګ د پاکستان یو هیات هم کابل ته ځي، څو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر یو میکانیزم کار وکړي. اسلام آباد وایي افغانستان او پاکستان پریکړه کړې ده چې پر یو بل د تورونو لوبه پای ته ورسوي او چین به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې د منځګړي رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل زما له همکار اجمل انداوري چې همدا شپه په استودیو کې سره دی مې ربني.
ارګوایي د چین د بهرنیو چارو وزیر او یو پاکستاني هیات به په لسو راتلونکو ورځو کې کابل ته ورشي. دا ولسمشر دا ویاندوی دا دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادی رادیو ته ویل کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر با د پاکستانی هیئت د یو بل سفر سره په یو وخت او هدف د افغانستان پاکستان او د چین د هیواد ترمنځ د دریاړخیزو غونډو بیا را ژوندی کول او د اسلام آباد او کابل د اړیکو لپاره د یو میکانیزم را منځته کول دي. خغلی مرتضوی ازادی رادیو ته وویل
در حاشیه نشست سران شانگهای
خغلی مرتضوی وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو د غونډې په څنډه کې ولسمشر اشرف غنی له خپل چینایي سیال او د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. په دې لیدنو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو پر بیا پایل توافق وشو. چین به د داسې یو هیواد په توګه چې له اسلام آباد او کابل دواړو سره نږدې اړیکې لري د دې خبرو اترو څارنه کوي. په همدې سلسله کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او یو پاکستاني هیئت کابل ته سفر کوي. د خغلی مرتضوی په وینا د افغان چارواکو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او پاکستاني هیئت ترمنځ به خبرې اترې په جلا جلا توګه ترسره شي. نوموړي د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو او یو میکانیزم لا رامنځته کېدو وروسته وویل چې وروسته به د امریکا متحده ایالات هم پکې ګډون وکړي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه معلومات ورنکړل چې پاکستاني هیئت کې به څوک شامل وي. په عین حال کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد تا سفر وکړي او د سفر هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت دی. نوموړي کابل او اسلام آباد ته د وانګي سفر د منځګړیتوب هڅه وبلله.
لکه چې اوس مستر اشرف غنی صاحب آستانه کې ډېر ښه ملاقات وشو چې دا بلیم ګیم ډېر شوی دی, لیټس موو فارورډ اینڈ ٹرائی ٹو ریسٹور ٹرسٹ. نو هغه کې ظاهر دی چې چائنا از آلسو ویری کین چې د پاکستان او افغانستان تعلقات بهتر شي. نو هغه هغه د پاره برازي دی میاشتې آخر کې, نو هغه وخت هغه باندې به خبرې اترې کېږي. نو
افغان چارواکي پر پاکستانی لوري تور پوری کوي چې د هغه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر ملکی او حکومتي اهدافو خونړي او مرګونی بریدونه کوي. په دې لړ کې تازه مورید د کابل د زنبق څلور لارې وروستۍ مرګونی چاودنه و چې تر 150 زیات کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. افغان چارواکي دا کوي چې دا برید د حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته ترتیب کړی وو. دا دا هم حقانی شبکې او هم پاکستانی پوځ رد کړي. پاکستان بیا څمو د مخ کې د سند ایالت په یو زیارت کې د مرګونی برید پړه پر هغه وسلوالو اچولې و چې د پاکستانی چارواکو په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته ننوتی دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو, قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه اوریدلای شي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. نن د جوزا د میاشتې څلیرشتمه نیټه د افغانستان د پیژندل شوي سندرغاړي احمد ظاهر د مړینې له 18 تلین سره برابر ده. د احمد ظاهر یو شمېر خپلوان او مینهوالو د هغه قبر ته په راټولېدو د نوموړي یاد تازه کړ. یوسف خان زدران هم ورغلی و.
د افغانستان د نامتو سندرغاړي لمړینې 18 کاله وروسته د غو شمیر خپلوان او مینوال د احمد ظاهر پر قبر راټول شوی او د نوموړي یاد یې تازه کړ. د احمد ظاهر یو ملګری سمد داردار وایي د احمد ظاهر आवाज او هنجره به په لری راتلونکي کوم تکرار نشي. د نوموړي په خبره د پیغام لیکدونکو شعرونو انتخاب او د احمد ظاهر عاطفي توپ ډیر خلک د आवाज مینوال کړي دي.
هر سال که ما از زمانی که تجلیل میکنیم روز به روز مردم با احمد ظاهر با خاکش با هنر
هر کال چی مرد احمد ظاهر منزنه کوو لا ډیر خلک د احمد ظاهر اورتون کیږي او مینوالی زیاتیږي. اوس د احمد ظاهر د مړینې 18 تلین دی تاسو ولیدل چې ډیر هنرمندان پیدا شول خو هیڅ یو د هغه ځای اونن و
اسما بیګنه یک نفر جای دې بیګره
کڅان د احمد ظاهر لمړنی اته درش کال تیریږي خو ځوانان او ان سپینګری الله هم د سندرو مینوال دی او اوري احمد ظاهر تر ډیره د افغانستان د کلاسیکی موسیقي استازي توپ کوو او په خپل سندرو کې لمانه لرونکو اشعار څخه استفاده کوله د 1215 مریز کال د جوزاد میاشتې په 24 نیټه د لغمان په ولایت کې د نړۍ تسترګي وغړولې او د خونځي له دورې سندرو ویلو ته مخه کړه چې لمړنۍ سندره بلبل خوشال خان ده چې د حبيبي په لیسه کې ویله او بیا د غلیسې پر بلبل مشهور شو احمد ظاهر درې ودونه کړي وو دوه ولدونه لري احمد رشاد او شبنم چې دا مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي د افغانستان دغه پیژندل شوی سندرغاړي د 1215 کال د جوزاد میاشتې په 24 نیټه د پروان ولایت په سالنګ سیمه کې ظاهرن پیوي ټرافیکی پیښه کې ومړ احمد ظاهر ډیر سندری ویلی او الله هم ګن مینوال لري د احمد ظاهر زین مینوال وای چې نو موړي د ماشومان او ځوانانو او مشرانو په خوخه ذوق او سندری ویلی دي
اسمه خالد بابرکزای زادران در احمد ظاهر
زمانم خالد بابرکزای زادران دی په احمد ظاهر کې عشق عاطفه او احساس موجود وو کتا سوې سندر ته پام وکړي دو امید نا امیدي او د هر حالت لپاره سندری ویلی دي
نامه محروله ظاهر سندر قسمه کې شما شاهد هستین کې طفل جوان
زمانو مجبلا ظاهر دی نن ټول خوشاله دی ماشوم ځوان او هر څوک د نومړي سندري خوشوي
کڅام احمد ظاهر ظاهرن دی وی ټرافیکی پیښه لکبل عمر خو د سمد در په ګډون د احمد ظاهر ملګری وای چې نو موړې د سالنګ په سیمه کې د زینو کسان لولوري ترور شو
افغانستان د نامتو سندرغاړي احمد ظاهر یاد دی د تل لپاره تازه وی نوموړی اته د ښکلا مخکې مړ شو ازادي راډیو اورې د ملګرو ملتونو سرمنشي د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی انټونیو ګوتیرس به په دې سفر کې له افغان ولسمشر او د غرض یو شمیر نورو چارواکو سره خبرې وکړي کابل ته د هغه سفر مخکې د هغه مرستیال هم کابل ته تللی و او د افغانستان او روان وضعیت په اړه له چارواکو سره خبرې کړې وې اوس به د یو شمیر کابل ښاریانو نظرونه واورو
اسرت الله امین نوزادی هم د کابل پنتون د ادبیات انګلیسي څنګه یو څلرم کال محصل ویل مرتونه تر وسه داسې یو جدي اقدام نه دی کړی چې هغه د افغانستان په نفع وي یعنی زما په نظر ملګری ملتونه وس د دوی شتون په افغانستان کې یو سمبولیک بڼه لري نه دوی داسې مثبت مداخله کولای سي نه هغه سي اختیار دوی لري بعض ډېر دلته پیچلي موضوعات سیاسي موضوعات چې د دنیا ډېر غټ ممالک په غوږ کې دخیل دي لیکن ملګری ملتونه د هغوی په باره کې هیڅ اقدام نشي کولای حتی د هغو یادونه هم نشي کولای
زمانم عزت الله د هدي تخلص کی په پانتون کې استاد یم ما فکر سره ملګر ملتونه هغه کاش دوی په ګټو هغه کاش دوی غوښتل چې وی کی په افغانستان کې یعنی هغه تر سره سوال وي اما هغه مشکل چې افغانان ټول لري خپل منځ کې هغه مشکل چې دوی لري هغه ته توجه نه کوي اما هغه شې دوی غوښتل چې خپل هدف ته ورسی هغه سره تر سوال دي اما هغه شې چې موږ لرو اوس موږ ډیر مشکل لرو موږ په سیاست کې باش کې ډیر مشتونځ لرو دې ته توجه نه درسه کسان خپل افغانان بیا نه غواړي کسان که هغه په سیاسي ستونزې اوسي همدا باید ملګرو ملتونو تر اوسه موږ هغه ستونزې نه دي حل کړې موږ ګورو چې د افغانستان وضعیت اوس ډېر خراب دی خپل توجه ده ته هېڅ توجه نه ده کړې
زما نوم عطل منصور دی دا یو استاد یم د یو شخصي پوهنتون همدارنګه ملګری ملتونه چې دی افغانستان ته ځینې ګټې رسولې دي خو تاوانونه هم شته ګټې خصوصا د جوړونې برخه کې ګټې دي لکه بسازۍ کې او همدارنګه تعلیم ته ښه لږ پرمختګ ورکړی دی همدارنګه اقتصاد هم ښه کړی خو دا رقم ښه نه دی ښه کړی چې د افغانستان اقتصاد خپله په پښو ودرېږي
کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر په ترڅ کې دا چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې څه رول لوبولی دی د کابل پوهنتون د یو شمېر محصلانو او استادانو نظرونه مو واورېدل انتونیو ګوتیرس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني رسمي سفر او ناڅاپي سفر نن افغانستان ته تللی ټاکل شوی ده چې نن له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي او وروسته هم په یوه خبري کانفرنس کې راڅرګند شي ازادي راډیو اورئ ازادي راډیو خبریالان هلته شته او تاسو به د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو له حاله خبر کړو د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی وو لکه څنګه چې مو مخکې ویلو دا خپرونه د دا برخه مو د ازادي راډیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته یو ځای شوې ده خو اوس بیا هم صفی الله ستانک زیته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتریس ویلي د افغانستان لانجه په جګړې نه بلکې په سولې ایزي او سیاسي لارې هواري انټونی ګوتریس نن کابل ته پرسیدو د خبره کړې ده په پکتیکا ولایت کې د پولیسو د یو قومندان په کور کې 14 15 تنه وژلي چې په کې یو خزه او څلور ماشومان شامل دي په دې پیخه کې نن مسپخین په جانخیل ولسوالۍ کې شوې ده د سیمېزو پولیسو د یو قومندان شپږ ماشومان او یو خزه ټپيان هم دي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي بر روانه میاشت کابل او اسلام آباد ته سفر وکړي څو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په لارو چارو خبري وکړي د بریتانیا په پلازمینه لندن کې دی وی اورلګیدنې په نتیجه کې لکټر لګ شپک کسان وژل شوی او ګڼ نور ټپيان دي 50 ټپيان روغتونو ته انتقال شوی خو د مرګ ژوبل د شمیر د زیاتیدو ویرشته د روسي پولیسو څو تنه ورسله هغه ونیول چې د پارلمان ودانې ته چیرمه مظاهره کوله او تمه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د استاذ جرګي وی غونډه کې پښتنو ته ځواب ووي ټیلرسن په داسې حال کې د استاذ جرګي د بهرنیو چارو په کمیټې کې نن مسپخین محل سرګندېږي چې د امریکا کانګرس په ماسکاو باندې د شته بندیزونو دوام او د نوې بندیزونو وضع کولو ته نږدې شوې ده
او مرزیا احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
په افغانستان کې د روسي نامنې لامل د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات وزندید د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنۍ د برخې مسول منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته ویل تمه وه دغه انتخابات د جوزا په 15 نیټه تر سره شي خو اوس معلومه نه ده چې د انتخابات به څه وخت وشي شاهزاد وایي چې د اولمپیک آسیایي سازمان او نړیوالې کمیټې پرون د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ته یو لیک استولی چې په افغانستان کې تر هغه چې امنیتي وضعیت ښه نه شي انتخابات نه ترسره کیږي معلومه نه ده چې د اولمپیک د ملي کمیټې انتخابات څه وخت ترسره کیږي د افغانستان او وسندیز د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه خپل وروسته یو ورځنی سیالي کوي د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو د برخې عامر عزیز غاروال نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې پیلېږي او برخلیک ټاکونکو سیالي ده د دغه سیالي لومړی افغانستان او دوهمه وسندیز ګټلې ده راتلونکي سیالي به د یو ورځنی سیالي او ګټونکو معلوم کړي تر دې وړاندې د درې شلوره سیالي لړۍ وسندیز لوبډلې ګټلې ده او افغانستان د فوټبال د آسیا جام د غوروي په سیالۍ کې له کمبودیا څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې کسان په دغه سیالۍ کې د فوټبال ملي لوبډلې د کمبودیا پر وړاندې له ګول وهنې پرته بشپړ ظرفیت درلود، خو لوبه 1-0 پر وړاندې کمبودیا ته وبایلله. کمبودیایي لوبغاړي په دوهمه نیمایي کې 1 ووهه او دغه سیالۍ د خپلې لوبډلې په بریا پای ته ورسوله. د سپورتي خبرونو پای.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د صحت د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاست،
زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب، دا چې په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د صحت په اړه ملي څېړنه کړې ده، کلمړی تاسو اوریدونکو ته د صحت د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی؟
په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ملي څېړنه د صحت د حق د لاسرسي په اړه یو څېړنه کړې ده چې موږ نن په غې باندې بحث کوو. مخکې له دې نه چې د خپل گزارش نتیجې ته ولاړ شو، موږ باید د صحت حق تعریف کړو چې د صحت حق څه ده. باید ووایو چې د صحت حق د افرادو یا د اتباعو یو اساسي او بشري حق ده، او دا هغه حق ده چې بې له هغه نه د انسانیت د موجودیت په خطر کې ګڼل کېږي. یعنی کله چې د یو مملکت خلک د صحت حق ته لاسرسي ونه لري، نو هغه بل هیڅ اساسي حق ته لاسرسي نشي درلودلی، ځکه چې که د صحت حق خطر ته مواجه وي، نو د ټولنې خلک په سالمه توګه خپل فعالیتونه مخته نشي وړای، او یو سالمه ټولنه موږ نشو کولای منځ ته راوړو، ځکه چې د یوې سالمې ټولنې د منځ ته راوړلو اساسي شرط د خلکو د صحي حق ته لاسرسي ده. یعنی یو نو موږ وایو شو چې د صحت حق موږ په دو بحثو کې کوای شو چې خلاص کو. اول دا چې د صحت حق یعنی د افرادو د یو سالم محیط ته لاسرسي ده، یو سالم او پاک محیط ته چې له ګرد غبار نه پاک وي، او یو شین محیط ته چې هغلته نباتات وي، هغه محیط ته چې یو سالمه فضا منځته راوړي، او په هغې محیط کې خلک کوای سي په اسانه توګه او په راحته توګه خپل کارونه مخته بوزي. او دوهم دا چې د خلکو لاسرسي پاکو د څښاک اوبو ته ده. یعنی کله چې خلک یو پاک او سالم محیط ته او پاک او صحي اوبو ته لاسرسي ولري، فقط په هغه حالت کې ده چې موږ یو سالمه جامعه منځته راوړی سو.
ګروال صاحب، که په لنډ ډول د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د هغه څېړنې په اړه چې د صحت دا وضعیت په اړه تر سره کړی د اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مخکې له دونه چې زه خپلو امارو ته ولاړ سم، باید ووایو چې زموږ دولت باید د بعضې آسیب پذیرو اقشارو د جامعې ته یا آسیب پذیرو افرادو د جامعې ته د صحت حق ته ډېره زیاته توجه وکړي، او هغه ښځې، کوچنیان، معلولین او هغه بې جای شوي مهاجرین، بې ځای شوي داخلي مهاجرین چې موږ په افغانستان کې لرو، چې د هغو صحي وضعیت زموږ په څېړنه کې ډېر وخیم ښودلی سوی دی. او باید ووایو چې د ښځو لاسرسي د صحت حق ته، د کوچنیانو او د معلولینو او بې ځای شوي مهاجرینو لاسرسي دې حق ته ډېره کمه ده، او ډېر مشکل سره مواجه دي. نو دلته موږ په دې خپل تحقیق کوشش کړی چې د افغانستان په مرکزی او په لری پرتو سیمو کې، حتی ډېر وړاندې کلیو کې، موږ خپل دا تحقیق سرته رسولی چې په دې تحقیق کې هغه لاسته راوړنې چې موږ راوړلې دي چې موږ لاسته راوړلې دي هغه دا ده. اول دا چې په افغانستان کې 43% خلک اساسی صحی خدماتو ته لاسرسی نه لري. یعنی در 30% خلک حتی د صحت هغه اولیه ضرورتو ته لاسرسی نه لري، هغه اولیه خدمات چې باید په یو جامعې کې یا په یو کلینیک یا په یو منطقه کې خلکو ته وړاندې شي. در 30% خلک د افغانستان خاص توګه په لری کلینیک او هغه منطقو کې چې امنیت خنه ده، در 30% خلک دي چې خپل اساسي ضرورت د صحت حق پړه دوی لاسرسی نه ورته لري. او ودې ششر شپک فیصد خلک د صحی خدماتو دایره نه راضی نه دي. یعنی هغه خدمات چې په افغانستان کې رایه کیږي، صحی خدمات چې کوم طبي خدمات چې دي، خلک له هغه نه رضایت نه لري. درې شپېته فیصد خلک د تبعیض او قومی تعصب نه په صحی مراکزو کې شکایت کوي. یعنی کله چې دغو خلکو کله سره کله چې موږ مرکه کړې وله، هغو ویل چې کله چې موږ یو صحی مرکز ته مراجعه کوو، که موږ غلطه کوم شناخت ونه لرو یا که موږ غلطه څوک ونه پیژنو یا د یو خاص قوم نه یا د یو خاص مذهب نه موږ ونه اوسو، موږ ته هغه په اساسي توګه باندې نه شو کوی چې هغو خدماتو ته لاسرسی ولرو. یعنی فقط یو سرسري معاینات او چیک اپ کیږي او په دقیقه توګه هغه نه لیدل کیږي. 45% خلک کله چې په افغانستان کې مریضان کیږي، په نسبت د بې اعتمادۍ په ډاکټرانو باندې دوی اصلا صحی مرکزو ته مراجعه نه کوي، ځکه چې پوهیږي که چیرته موږ صحی مرکزو ته مراجعه وکړو نو دلته یا خو زموږ سمه تداوی نه کیږي او یا هم که تداوی وسي دوا بې کیفیته واردېږي. یعنی هغه دوا چې په افغانستان کې واردېږي بې کیفیته ده. او خصوصا هغه خلک زایسی زموږ داخلي بي زایسی مهاجرين خو اصلا د دوی په مناطقو کې صحی مرکز ته لاسرسی وجود نه لري. یعنی دوی په ډیر مشکله کوي چې صحی کلینیک ته ولاړ شي او کدی هغه کلینیک ته مراجعه هم کوي، هغلته هغه خدمات چې باید ارائه سي نه ارائه کیږي. یعنی یا خو متخصص ډاکټر مو وجود نه لري یا نشته دي، او که متخصص ډاکټر هم وي با کیفیته دوا هغلته نشته، یا هم که با کیفیته دوا هم وي هغه دوا کمبود لري. یعنی هغه ټول خلکو ته نه رسیږي. او بر علاوه د هغه نه د افغانستان و دراوی فیصد خلک باور لري چې تر اوسه موږ یو سالم محیط نه لرو د ژوند کولو لپاره. یعنی موږ مخکې هم ویل چې د افرادو د صحت حق هغه کله تضمینېدای شي چې یو محیط سالم او سرسبزه محیط موږ ولرو، چې متاسفانه په افغانستان کې موږ هغه محیط نه لرو. او 30% د افغانستان خلک پاکو او اوبو ته لاسرسی نه لري. او 15% ښځې او کوچنیان د سوی تغذیې سره مخامخ دي. یعنی کله چې دوی ته سمه غذا او سمه پاکې د څښاک اوبه نه رسیږي، نو دغه هغه امارو چې موږ په خپل گزارش کې تهیه کړی وو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګیروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه تاسو د صحت په برخه کې د یو لړ ستونزو یادونه وکړه. په دې برخه کې خپل اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي ترڅو په دې برخه کې موجوده ستونزې حل او ټول خلک د صحت له حق څخه برخمن شي؟
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق د صحت د سړنې په اړه چکړی وله موږ د تحقیق په ټولو منطقو کې تر سره کړو، او هغه موجوده مشکلات چې په دې زمينه کې یا په دې ارخه کې په افغانستان کې وجود لري هغه موږ ټول لا ټول کو تحلیل کو او بل غبازي هغه پیشنهادونه چې کمیسیون دولت ته وړاندې کوي او نړیوالې ټولنې ته یې وړاندې کوي تر څو په دې اړه کې جدي اقدامات پورته سي. هغه پیشنهادونه دا دي، اول دا چې باید ډېر زیات کوشش وکړي چې تر څو موږ متخصصه او باظرفیته کادرونه د صحت په بخش کې تربیه کړو، یعنی هغه زمونږ د دولتي پوهنتونونه که دي او که خصوصي پوهنتونونه دي، باید کوشش وکړي چې د طب پوهنځۍ د استادانو ظرفیت لوړ کړي او پورته یې بوزي، او برعلاوې زو د هغې پر علاوه سره د کوشش وکړي چې هغه مدرنه او نوې ټکنالوژي چې د صحت په برخه کې په دنیا کې وجود لري هغه دوی له هغې سره آشنا کړي او هغه ټکنالوژي وراوړي د افغانستان شفاخانو ته او د افغانستان کلینیکونو ته تر څو زموږ ډاکټران له هغې نه په استفاده سره د خلکو په خدمت کې قرار ولري. او دوم دا چې دولت باید کافی بودیجه دې بخش ته جلا کړي او کافی بودیجه دې بخش ته ورکړي تر څو دې بخش کې توسعه برنامه، یعنی لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه منځته راوړي د ډاکټرانو او د خلکو د آگاهي د لوړتیاو په اړه باندې. دریم دا چې باید خاص قوانین په دې اړه منځته راوړي، یعنی کله چې کوم څوک په دې اړه کې د کوم تخلف مرتکب کیږي، یعنی بېکیفیته دواوي راواردوي او یا دا چې د تدریس په حق کې خپل زیار نه باسي او کوشش نه کوي، باید خاص قوانین منځته راوړي. یا کله چې کوم صحي مرکز کې تعصب او تبعیض په نظر کې نیول کیږي، نو هغه خلک باید محاکمه او مجازات سي او خاص قوانین په دې اړه کې منځته راوړل سي. او دریم څلورم دا چې باید یو دولت یو جدي کنټرول په د دواوو په وارداتو کې او د خوراکي موادو په وارداتو کې ولري. هغه مواد او هغه دواوې چې رواردیږي باید د هغه کیفیت په نظر کې ونول سي، ځکه او ګمرکاتو کې باید دغه دواوې چک شي تر څو صحیح او با کیفیته دواوې افغانستان ته راوارد شي. دغه بعضي پیشنهاداتو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د صحت د حق د لوړتیاوي او د خوالي په اړه د افغانستان دولت او نړیوال ټولنې ته رایه کړی وو.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کلم مو صوفیانه کلمونه د قوالی په چوکاټ کې اوریدلی؟
خایسته زما د یار نه دی خبر تو که خبر شي پری بنو دی دغه در تو
قوالی د تصوفی ادب او موسیقي یو له محبوب ترینو سنفونو څخه دی چې سلګونه کاله تاریخ لري. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. راځي وګمی جبر خیل ته وښو.
دا سی ویل کېږي چې د حقيقي مینې پر رنگ رنگ شوی دا موسیقي په لومړی ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې له هغې وروسته یې بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام دا موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي. د کوچ ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابیږي چې یو نری او تیز وي او بل یې دروند او لوړ وي چې په ډیر سوز او ګداز سره یې وړاندې کوي.
جا منصور غنده پدار شي دار فصل مرګ نخل می ودار شي.
د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وای چې قوالی موسیقي د شرقي موسیقي یو له مشهور او خوندورو سنفونو څخه دی چې ځانګړي مینوال لري. نوموړی د دغه موسیقي په اړه وایي:
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی سنف ته چې له سوز او شور ډک سنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خوندان د روح د سیقل کولو او دوا غنی په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکی قوی په مینا التجا او خلوص سره یوځاکیږي چې اوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیڅلی کیفیت روحانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
دا چې د قوالی سندرو موضوعات څه دي او د دغې موسیقۍ تاریخ تر کومه ځایه رسي بیا هم ښاغلی وحدت:
قوالی موسیقي څه د هغې ته د تصوف روحاني زمزمې هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي. لومړی موجود امیر خسرو بلخي ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچېدلی او هلته یې د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږونکی و او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې لارې نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته بیا یې همالته قوالی موسیقي پسې رواج سول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
د وحدت په خبره چې اوس هم یو شمېر صوفیانو او عارفانو په درګاو کې په ځانګړو شپو قوالی کېږي چې له ډېرو لرو سیمو ورته مینوال راځي. دا چې د دغه موسیقي جوړښت څه ډول دی نوموړی یې په اړه وایي:
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سین ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې دی د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپی کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
دی وایي قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحد الشهود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې وجد او شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواخات نصرت فتح علی خان په 1996 زیږدیز کال د خپلې یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح ده.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپله د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې څېړنه هم کړې، وایي چې کابل کې د امیر شیر علی خان له دورې را په دی خوا د هرې جمعې په شپه یو شمیر خانقاو کې قوالی کېږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي.
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینوال لري، یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کېږي، خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کوټه کې او همدا رنګه په لاهور په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کېږي، اردو هم ویل کېږي او په افغانستان کې پښتو په دری ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کېږي.
د زیاتوي چې پروژې میاشت کې هم په ځینو خانقاو کې قوالی کېږي. احمدی په قوالی سندرو کې د زمان او مکان یادونه کوي، دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي، دی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کېږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي، چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د نمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي، داسې یو وخت به وي چې د نمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي، او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د خاغلی احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سراهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلی دي او تر ټولو مشهور استاد یې رحیم غفاری دي. همداراز یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینوارې، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلی دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپخوانیو او پیژندل شو سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندری ویل دي. نو ما وړای وای
قوالی عارف هم خوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دي تشویق شوی، دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
نوازش کنن کی پیژو
شرف ناشی دغه تاج د بزرگانو په سر بویا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا بادشاہان لګدایانو خبر بویا بادشاہان لګدایانو خبر بویا په زیارت دا شهیدان.
واوریدونکو د پښتو قوالی موسیقي د پرمختګ او لاغوړی دا په هیله موږ نن نه خبرونه پاتره سو کوم رادیو تلیکونه راستول پاتې مودادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده I'm gonna make you mine.